پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. امریکا د افغان ښځو د ملاتړ لپاره خپل بهرنی چارو وزارت کې یو نوی پوست رامنځته کوي.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول.
پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي طالبانو باید د حکومت لمن پراخه کړې وای.
چیز موږ مشوره هم ورونته طالبان ته داده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني.
پر کابل د طالبانو د واکمنیدو یو میاشت پوره شوه. د خلکو اقتصادي ستونزې لا پر ځای دي.
که طالبان غواړي چې د تل لپاره نومي جاویدان شي، باید خلکو لپاره دوی برابر کړي، خلکو لپاره زمينه د تشبث پیدا کړي.
او د افغانستان د خزینه فوټبالرانو لوبډله هم له هیواده وتلې ده. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت صاپای مختوړي د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو. خو په سر کې خبرونه اورو. احمد تکل چمتو کړي.
جرمنی د 2600 افغانانو لپاره د استوګنی ویزه ورکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر له نړیوالو غوښتي دي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز ونه لګوي او ترکیه وایي د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د 2600 افغانانو لپاره چې اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنی ویزې ورکړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ډی پی ای خبری آژانس ته وویل چې حکومت په دې اړه پرون د بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. جرمنی به د دې کسانو میرمنو یا میړونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزه ورکوي او دوی به مجبوره نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. لاسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض کوي چې د طالبانو لراتک سره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغونه له ځان سره لیږدول د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکیه رحمانی د ازادۍ رادیو تاجکی څنګه ته وویل
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنگي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه په مشخص ډول څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپایي ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بله لاره نه لري. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي، خو طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د نارینهو پر کرکټ د بندیز نه لګوي. توبا سنگر چې پر کابل د طالبانو له ولکې سمدستي وروسته کاناډا ته ولاړه پرون خبرداری ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جرړې وچې کړي. هغې فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د افغان لوبډلې تحریمول ښه فکر نه دی او زیاتوي چې افغان ملي لوبډلې د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته وښوده. میرمن سنگر چې د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د افغانستان په کرکټ بورډ کې د خځو د کرکټ مشر وویلي ک افغانستان د کده افغانستان د نارینهو او به کې افغانستان د نارینهو لوبډاله ونه لري نو په دې هیواد کې به پټوله کې د کرکټ لپاره ټولي حد هلي لمنځه لاړ شي. د استرالیا د کرکټ چارواکو د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي له هغو څرګندونو وروسته چې وی ویل ښځو ته د کرکټ لوبه لازمه نه ده ګواښ وکړ چې ښایي له افغانستان سره د نومبر د میاشتې په وروستیو کې ټیسټ لوبه کنسل کړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په برخه کې تر اوسه کومه تګلاره نه لري. د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې متحد ایالات پر چین د برید پلان نه لري. په یو کتاب کې چې راتلونکې اونۍ خپریږي جنرال مارک میلی د جنوري په اتمه د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له حملې دوه ورځې وروسته د چین له لوی درستیز جنرال زو چینګ سره تماس نیولی و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې، اسوسییټډ پرس خبري اژانس او سی این این ټلویزیون پرون د پیرل یا خطر په نوم د دې کتاب په حواله راپور ورکړ چې جنرال میلی د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې په وروستیو کې له هغه ویرېده. راپور زیاتوي چې مارک میلی د لومړي ځل لپاره ښاغلي زو چینګ ته ټلیفون وکړ څو هغه ته ډاډ ورکړي چې د امریکا اداره باثباته ده او ژمنه یې وکړه چې پر چین د برید په صورت کې به د ته خبر ورکړي. ډونالډ ټرمپ د دې راپورونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې د هیڅکله پر چین د برید په اړه فکر نه دی کړی. خدای زیاتوي چې چین ته د امریکا د احتمالي برید په اړه مخکې له مخکې خبر ورکول خیانت دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنټین کړ چې په کورونا وایرس له یو اخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. د پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا زد واکسین سپوتنیک وی لپاره یو ازموینه بلل شوې. اتش پته کلن پوتین پرون له ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل
زه وایم دا یو طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډي اندازه ډیره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سوي چې تمه یې لرو او سپوتنیک وی هم د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین ویلي له هغه کس سره یې خبرې وکړې چې وروسته یې د کورونا د معاینې نتیجه مثبته وختله. دا خبرونه
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د یو اجرایوي پوسټ د جوړېدو خبر ورکړی. انتونی بلینکن د سنا جرګې د بهرنۍ چارو کمیټه کې ویلي دا چارواکي به د ټولو هلو ځلو مسؤول وي او په افغانستان کې به د ښځو نجونو او لږکیو څخه ملاتړ کوي. امریکا وروسته تر دې دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په ډیرېدو دي. په افغانستان کې د ښځو فعالانو هم د دې پریکړې هرکلی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوځو د کار زده کړې او ټولنیز فعالیت په اړه د طالبانو ناروخانه دریز د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د کانګرس اندېښنې راپورته کړي. د امریکا کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو مهمه پوښتنه د افغان خوځو برخلیکو. هغه مهال چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي جین شاهین له انټونی بلینکن وپوښتل څو روښانه کړي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغان خوځو او نجونو د ساتنې لپاره څه کولی شي، ښاغلي بلینکن یې په ځواب کې وویل په بهرنیو چارو وزارت کې به په افغانستان کې د ښځو نجونو او لږکیو د حقونو ساتنې لپاره یو اجرایوي پوسټ وګماري.
زما په لارښوونه به یو لوړ پوړی چارواکی معرفي کړو چې د ټولو هلو ځلو مسؤول به وي او په افغانستان کې د نجونو ښځو او لږکیو څخه به ملاتړ کوي. زما په نظر ته امریکا حکومت لپاره دا ډیره مهمه ده چې په بهرنیو چارو وزارت کې یو فوکل پوینټ ولري چې دا اجنډا پر مخ یوسي او له تاسو سره یو ځای چارې ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په موخه د نړیوال فشار یادونه هم وکړه او تر خوایې له دوی سره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړ. واکتا د طالبانو لر رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د افغان خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره په نړیواله سطحه غږ پورته کیږي. پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان خزو په حقونو د ټینګار ترڅنګ وویل باید ډاډ ترلاسه شي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. انتونیو ګوتریش په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته ویلي وو د افغان خزو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د افغان خزو نجونو د حقونو د خوندیتوب په موخه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو ځانګړي مقام د جوړېدو پریکړه د خزو د حقونو د خوندیتوب مبارزې ستایي، خو نیوکه کوي چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو د تیرو لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو د ساتنې په اړه فشار نه دی راوستی. د خزو د حقونو فعالې وایدا ساغری ازادي راډیو ته وویل امریکا له افغانستانه په غیر مسؤلانه ډول وتو سره د افغان خزو حقونه او لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي، خو دا پریکړه به یې د دوی له خوندیتوب سره مرسته وکړي.
فکر کوم دا پریکړه عالی ده، دا یو دریسه پرانیزي چې ټوله نړۍ افغان خزو ته متوجه شي، سو افغان ښځې ونه مري او په تاریخ کې له منځه ولاړې نه شي.
د خزو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی بیا د امریکا دا پریکړه افغان خزو د ورستیو اندیښنو پایله ګڼي.
نو یوازنی ډیره اندیښنه چې نړیوال هیوادونه هم دا دیتا پام را اړولی دا چې باید ښځې حقونه خوندي وساتل سي او هغو دې له پامه ونه غورځول سي. نو موږ هم همدغه هیله لرو چې ښځې د دوی په راتلونکي حکومت کې برخه ولري.
طالبان بیا د امریکا د دې پریکړې په اړه له نظر پرته د اسلام په شرعي چوکاټ کې د خزو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د دوی د دندو د پایل او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وضاحت نه ورکوي. له طالبانو سره په دوحه کې د شوې هوکړې یوه برخه هم د خزو د حقونو خوندیتوب دی. له دې پرته په نړیواله کچه له دې ډلې سره د اړیکو او د دوی د نظام د مشروعیت یو بحث هم همدا موضوع رانغاړي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي چې ډیر ژر به د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې داسې یو پوسټ رامنځته کړي چې له هغه ځای به د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره کار کیږي. دا خبر په داسې مهال کې خپریږي چې په کور دننه افغان میرمنې د خپلو حقونو خوندیتوب ته اندېښمنې دي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو لوبډله هم له افغانستانه وتلې او رویټرز ویلي چې اسلام آباد ته رسیدلې ده. دا موضوع درته وروسته وایو، خو اوس راځي دې ته چې دغه په بهرنۍ چارو وزارت کې د امریکا چې کومه ګمارنه کیږي دا به د افغان ښځو لپاره څومره ګټور وي، افغان ښځې په دې اړه څه وایي؟ له کابله د ښځو فعاله نویدا کاکړ سټوډیو ته وصل ده. میرمن کاکړ، ستړي مشي، راځي پر دې وغږیږو چې په امریکا کې په بهرنۍ چارو وزارت کې د یو پوسټ رامنځته کول ممکن یوه فعاله میرمن په دې پوسټ وګمارل شي، اجرایي موقف به هم ولري، دا به له هغه ځایه د افغان ښځو د ملاتړ او دغه راز د دوی د نورو لارو چارو غږونه پورته کوي، دا به څومره اغیزمنتوب ولري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. ګرمه مو په خیر، مننه. دا یو ډیر ښه خبر ده د افغان میرمنو لپاره، البته که چیرې واقعیت دا عملي سي. او یو وختونه زه د ایالات متحده امریکا نه دا لرم چې بیا هغه چیرې نه وي چې فقط ځان ته یا د خپل قوم ته کار وکړي، داسې یو میرمن وګمار شي چې د ټولو میرمنو دفاع وسي کولای. لکه پخوا وختونو کې هم موږ ځینې چیرې دلودلې چې افزار یو میرمن وه او په امتیاز به نور اخیسته. نو موږ هیله داره چې داسې یو خورز موږ په دې پروسه کې راسي چې وسي کولای د ټولو خویندو غږ سي او ټولو خویندو ته کار وسي کولای او ټولو خویندو د حق دفاع وکړي. هغه خویندې زموږ چې په کلیو بندو کې دي د هغو غږ هم وچت.
بله، او میرمن کاکړ، کله چې په امریکا کې د افغان ښځو په ملاتړ غږ وچتېږي هلته په واشنگټن کې، دلته طالبان نظام وی، آیا دا به د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ګټور ثابت شي؟ فکر کوي سره له دې چې طالبانو هم ویلي چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي، که یو نړیوال غږ هم غبرګیږي له دې هڅو سره، د دې ګټې به د افغان ښځو لپاره عملاً څه وي؟
دا خو ډیر یو ښه کار ده چې د افغان د ښځو غږ په امریکا کې پورته سي یا په نورو مملکو کې پورته سي، که واقعیت موږ ملاتړ وکړي دا خو ښه کار ده. اما طالبان خو وایي اما عمل کې صفر دي دوی، کاش عمل پې باندې وکړي، کاش ښځو ته وخت ورکړي. نو دوی کا خزو ته وخت ورکي پاواله کې دوی چې خزه کولای شي خپل وظیفو ته لاړ شي، اما فعلاً وایي چې یا خزه دې په کور پاتې شي. نن خوشبختانه مونږ هم یو اطلاع پیدا کړل چې په بلخ کې لاوال سنفه ته دولسم سنفه شاګردان کولای شي چې مکتب ته ګډون وکړي او مکتب ته لاړ شي. نن مکتب ته تللی وه، د کوم ځای چې ما دا راپور ترلاسه کړی ځکه د معلمینو د اتحادیې رئیس هم یم، نو که په دې رقم مخکې لاړ شي انشاءالله یو کار به وسي، د افغانستان میرمنو ته به یو لاره او چاره پیدا شي.
بله، او وروستۍ پوښتنه، میرمن کاکړ، په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه کول پکار دي؟ تاسو غوندې فعاله میرمنې چې پاتې دي، څنګه دوی له طالبانو نه د خپلو اساسي حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړي؟ حداقل د کار، د تعلیم او د غراس په سیاسي ډګر کې د ګډون.
مونږ خو هم غواړو چې لکه نور حکومت غوندې، یا نور کوم حکومتونه چې په خوا، یا د ډاکټر صاحب غنی حکومت و یا د کازی صاحب حکومت و، ښځو ته یې ونډه ورکوله. مونږ امیدواره یو په دې باندې چې دا حکومت هم وسي کولای ښځو ته ونډه ورکړي، او ښځې وسي کولای د خپل تعلیم ته، خپل وظیفې ته، خپل سیاست ته لاسرسی پیدا کړي. دو هم وعدې کړي دي چې مونږ ښځو ته موقف ورکوو، وظیفې ورکوو، خو یعنی په لوړه کچه نه. مثلا یعنی وزارت یا مهمیت نسو ورکولای، اما لغین ښکته ورکولای شو. مونږ به خپل هڅه وکړو، کوشش به وکړو، خپل غږ به پورته کړو، خپل حق به دفاع وکړو تر څو وسو کولای نو یو موقفو ته هم ښځو ته باید ونډه ورکړي.
ډېره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ښځو فعاله نویدا کاکړ و چې په امریکا کې د بهرنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو پوسټ د جوړېدو پر ګټو غږېدله.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه او مسلې لرو، خو راځي اوس چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعتکارانو د سراسري ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده وایي د فابریکو د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنۍ سره دوی خپل ستونزې د اقتصاد عالي شورا له رهبرۍ سره شریکه کړې وه.
د رابطه به برق باید وګویم،
د برېښنا ستونزې په اړه باید ووایم. اوس د کابل او نږدې ټولو ولایتونو د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه هواره شوې ده. اوس برېښنا څوک نه پرې کوي، برېښنا دوامداره وي، او هیله مند یو چې دا مسائل هر ورځ بهتر شي.
روز به روزی مسائل بهتر او خوشتاش شو. دبره
تر دې وړاندې د صنعتکارانو کارونه د برېښنا د کمښت لامل تر ډیره درېدلی وو. د صنعتکارانو ټولنې خبرداري ورکړه وو چې د دوی د فابریکو د برېښنا د پرچاوي ستونزه هواره نشي، کېدای شي ډېرې فابریکې سقوط شي، خو اوس دوی خوښ دي چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه حل شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک خلکو ته ډیر ژر د بانکونو د ستونزې د هوارېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو په موخه له خپلو شخصي حسابونو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په ځلونو بانکونو ته مراجعه کوي، خو بیرته خالي لاس کورونو ته ستنېږي. یو شمېر له دوی ازادي راډیو ته وویل چې په بانکونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او دوی نشي کولای چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان بانک د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به د بانکونو فعالیت په عادي ډول پیل شي. د افغانستان بانک د اعلامیې له مخې سوداګریز بانکونه په بشپړه توګه خوندي دي. افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د خپلو پیسو د خوندیتوب په موخه په بانکونو کې د باور او اعتماد له مخې حسابونه پرانستي وو، خو پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنۍ راهیسې ټول هغه کسان چې په بانکونو کې حسابونه لري په دې لټه کې دي چې خپلې پیسې راوباسي او ویره لري چې پیسې ضایع نه شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ اویا پوله، یو یورو 99 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ سلویخت پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ 100 سلویخت افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 501 افغانۍ.
زمو غاګل آزادی رادیو نه اوري لکه څنګه مچ مخ کی هم درته ویل د افغانستان د خزینه فوتبالرانو ټیم هم له افغانستانه وتلې دی. رويټرز راپور ورکړي چې دا ټیم اسلام آباد ته رسیدلې دی. همکار مو اجمل اند دا موضوع تعقیب کړي. ان صاحب، خزینه فوتبالرانو ټیم له کابل وتلې دی، په څه هدف آیا لوبې کوي او کنه؟
دغه هغه ټکی دی چې لا څرګند نه دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان خزینه فوټبال ټیم ته له افغانستان څخه د تورخم له لارې دغه ټیم ورغلی دی، هرکلی ویلی دی. نوموړي په ټویټر زیاته کړې ده چې د نجونو د افغان نجونو د فوټبال د ټیم دی غړو ته د پاکستان د فوټبال د فدراسیون استازو هرکلی ویلی. خو فواد چودري دا جزئیات نه دی ورکړي چې د افغان ټیم د څه لپاره هلته تللی دی. څومره چې موږ ته معلومات دي، کومې پلان شوي مخکې له مخکې پلان شوي لوبو پاړه باندې موږ څه نه دي اوریدلی، خو دام څرګندنه ده چې دا فوټبال ټیم هلته څه پلان لري. له افغانستان څخه داسې ښکاري چې د خزینه فوټبالستانو دغه وتل د سیاسي او ټولنیزو فعالانو، مشهورو څیرو، په ځانګړې توګه د ښځو د هغه کډوالیو یوه برخه یې چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي له دې هېواد نه ځینو خلکو وتل پیل کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په چوکاټ کې د خزینه فوټبال ټیم په وروستیو کلونو کې رامنځته شوی او یو شمیر نړیوالو لوبو کې هم ځلیدلی وو او ښې لوبې یې کړې وې. د نجونو د فوټبال ټیم تر دې مخکې هم له ځینو ستونزو سره مخ و. په وروستیو کلونو کې د فوټبال ټیم فدراسیون پر پخواني مشر کرام الدین کرام د جنسي ځورونې تورونو له کبله هم د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم په کور دننه او بهر د خبرونو په سر ټوکه کې و. بلخوا دی افغانستان د کرکټ پوخانی مشر توبا سنگرم لنړیوالو کرکټرانو غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ ملاتړ دی وکي. دی ویل دي چې کچیرته د خزینه کرکټ په لوبغاړو باندې په افغانستان کې بندیزم ولګيږي، د دې سزا باید د افغانستان نارینه کرکټ ټیم ته ورنکړل شي. دی له فرانسې خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ ډیر غوړېدلې دی، ډیر پرمختګونه یې کړی دي او نړۍ د لکتر لگا دی بندیزونو خواته نزیا او اجازه دی ورکي. دا د افغانستان د سپورت په اړه باندې، خصوصا د خزینه او د سپورت په اړه اندېښنې وروسته لاغې راپورته شوې چې د اس بي اس تلویزیونی شبکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د یو غړي احمد الله وسیق هغه څرګندونې خبرې کړې چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش د احتمالي بندیزونو خبره شوې وه. خو وروسته احمد الله وسیق خپل ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې دی، دا د ښځو د ورزش د راتلونکي په اړه کومه پالیسي نه لري. یعنی ظاهرا دغه خبره رد کړه چې ګوندي دستي د ښځو پر ورزش باندې طالبان دي کوم بندیز خبره کوي. نو دا به وروسته ولیدل شي چې ښځې څومره کولای شي په افغانستان کې په کرکټ، فوټبال او نورو لوبو کې چې په تیرو شلو کلونو کې برخه اخیستې ده برخه واخلي او سپورت وکړي او طالبان څومره دوی ته اجازه ورکړي.
ډیره مننه. کور مو ودا زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي طالبان اوس یو سرپرسته کابینه اعلان کړي او د هیله مند دی چې ټول شمونو لپاره یې پر راتلونکي کې اقدامات وشي. ښاغلی غنی، ښاغلی کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه نور جزئیات هم ورکړي. له نوموړي سره اجمل ان مرکه کړي او په سر کې پوښتلی چې اوس دای په څه چارو بوخت دی.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید داود هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې او مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سی وی دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مثبت خبرې کړي او په دې اړه په کامل روښنايي خبرې سي وي. او د دوی هم دا غوښتنه وو چې دا اوس دا چې دا په څه توګه کېږي ګوره به که زموږ د خاصو پرې په دې حق کې همکاري وسي او دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري چې هغوی وکړي.
کرزه صاحب طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي، په دې اړه تاسو راتلونکو کې څه اټکل
کوئ؟ دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګۍ په تمامه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
د خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کیږي.
شزي د هر هواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده او دا مجبور دي چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هواد وده کی. نو تعلیم ضرور دی چې وکی او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زبه د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورونی د یو مثال په توګه در زما لورکانی د لید او د دې مکتب دی. نو د شوز تعلیم او هغوی عالی درجات ته تعالی تاثیرات رسول په افغانستان د توانمندی پایسي او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواری زده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کو جونی او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخ ولاړ.
په خوانی ولسمشر حامد کرزی وو چې ویلې طالبان باید د خپل حکومت او دولت لمن پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن ټیک یوه میاشت شو چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، خو لا هم دوی تر اوسه خپل اقتصادي پالیسی نه دا روښانه کړي. سالم احمد صالح د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبری پلاوی لغړی ازرق شافیزی سره په دې اړه مرکه کړي او په پایل کې پوښتلې ده چې د هیواد اقتصادي وضعیت ولې د خرابېدو خواته روان دی.
اقتصادی وضعیت لا پخوا ښه نه و، په دغه نوې بدلون کې لا پسې خراب شو. عمده علت یې دغه دی چې بینالمللي مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمې چې تقریبا 9.5 میلیارد ډالر وو هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي، قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي.
ستاسو نظر څه دی چې د دغه اقتصادي وضعیت عامل څه کېدای سي؟
یو عامل دغه دی چې یو بدلون راغلی دی. دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کیږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوی نه دي، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. تر اوسه پورې هغه حلف وفاداری او دا شیان هم تر سره شوی نه دي. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته موږ یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو. په دا تیر شل کال کې موږ د یو مضبوط اقتصادي سیستم خاوند نه یو. زموږ ملي بنسټونه جوړ نه دي، موږ لوی لارې نه لرو، اوټوبان نه لرو، موټروی نه لرو، هایوی نه لرو، جوړ شوی نه دي. موږ د ډیر لپاره چې برق تولید کو او برق صادر کو دغه پر ځای موږ برق راواردو. یو بنسټیز کار نه دی شوی په افغانستان کې چې افغانستان خودکفایي ته په خپل بسیتوب ته ورسیږي.
طالبانو د امنیت د خوندیتوب ژمنه کړې ده، اوس د پانګوالو اصلي اندېښنه څه ګڼل کیږي؟
امنیت د پخوا په پرتله ډېر ښه شوی دی. نن ورځ هم زمونږ یو استازي د بدخشان د ولایت د اتاق سفر راغلی او کابل ته کابل کې کار درلودل. ویل چې په لاره کې هیڅ مشکل نه و، موږ مستقیم راغلو. دلته لارې خرابې وي، ویجاړې وي، په امنیتي لحاظ ډېر مطمئن او ډاډه راغلو. مخکې دغسې نه و، په ډېر ځایونو کې دا خلک ځورېدل او مشکلات ورته پېښېدل. دا صحیح دي، اماده کافي نه دي. دا یوازې امنیت نه دی، دلته خو د امنیت تر څنګ بینالمللي اعتبار ته ضرورت شته دی، د خلکو پلوي ته ضرورت شته چې خلک باید د حکومت څخه په کلکه حمایت وکړي. نه یوازې خلکو، بیا ځوانان دي، د ښځې دي، د مدني ټولنه ده، د ژورنالستان دي، د میډیا دي. دغه ته باید یو دقیق او روښان پالیسي باید وي. اوس اوضاع ښه نه دي متاسفانه. که چیرې دا وضعیت دوام ومومي، واردات بندیږي، د خیر ختمیږي اوس کم مال چې خرڅیږي بازار کې دا د متشبسینو ذخایر دي چې د پخواس کا پاتې دي هغه مال دي چې په لاره کې وو اوس را رسیدلی دي.
د سوداګرۍ خونې مسؤول ازرخش حافظي وو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو اوس په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، خو اوس به اسمت ساروان ته غوښ شو چې د خبرونو لنډیز در اوروي.
د اروپای ټولنې یو جګپوري چارواکی ویل طالبانو سره له خبرو پرته بل چاره نشته. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د 2800 افغانانو لپاره چې اوس وسته هیواد ته کډه شوی د استوګنې ویزی ورکړی دی. ترکیه وایي چې له افغانستانه د پناه غوښتونکو د بل احتمالي څپې په وړاندې د مبارزې لپاره نور ظرفیت نه لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د قطر د هوایي شرکت دوهم الوتکه چې طبي وسایل پکې بارو پرون کابل ته ورسېده. لسکونه افغان میرمن او جنو پروند تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر خلاف لاریون وکړ. د پراګ شاري محکمې د روسیې وګړی الکساندر فرانچینیټی ته تر بل امر پورې په توقيف کې د ساتل کېدو امر وکړ. او د افغانستان د جنو د کرکټ په خوانې مشه د نړیوال هیوادونو غوښتل چې د افغانستان د نارینه او پر کرکټ دی بندیز نه لګوي.
اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره واوري یا یې ولولې زموږ وی پاڼه کې مونډلې شی پاتې ده ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم راځو لجمن سره سم 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امر روغتیا وزارت وایي چې لګو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تداوی مراکزو کې هغه د مصارف او غذایی موادو د هغه د دوا دغه مشکلات شته.
په یو بل لاپور کې بواوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ لسره پیل کړی ده.
کته کې مواد
80 میلیون هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د فلوري.
دا چې د زدهکوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي؟ په دې اړه مې د یو خصوصي کوونځي له مدیر سمیولا علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دا ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې ده. دا مو په یو څو کې سلیدلې وو قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زمانه لاس نه روغان سول.
بغیرت عمل نه نوسنر کې هم ټول ماس هم دې هم پورور خواته کاشور کې.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولی په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
اوخه دې چیرې
دا دې څنګه پښه خانه کې یما څه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
د چی شي مبارکی راکوي څه خبره ده چې دومره خوشاله یې
وسره په دا بکس کې چی شي
ټول خبره په دا بکس کې ده.
اوست خبرونه لمړی مطلب ترازو. د امروختیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دیرس ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشئی مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي، معتادین په خپل خواخه د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته ورځي. له همدې عمله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډېری بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او متاجونو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د متاجونو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د متاجونو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نویو بدلون په راتلو سره د معتادینو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسایل دي. د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په درې دېرش ولایتونو کې. معتادین د جمعوري په کابل ښار کې البته کمافي سابق جریان لري. په تېره هفته کې موږ یو جمعوري کړې وه او په دې هفته کې هم یو جمعوري کړې ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین هم د خیبري زین دره جمع کړي دي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسسات فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نسي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشي مواد خرڅوي. د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشي مواد آسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر متعدد دي هغوی ډېر په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې له کبله ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 30,000 معتادینو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې معتادین نشي مواد اسانه ترلاسه کولای شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډېری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشي موادو جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څنګه وړاغیز لري؟ په دې اړه به د یو کارپوه عبدالولی مدقیق خبري واورو.
اغه کیمیاوي مواد چې زموږ په ودوال اکثرا د تیزاب په نامو باندې پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایي چې یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي. ول د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوي مواد استفاده ترې کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو او کیمیاوي حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په وسکه چاپیریال ته خوريږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجود دي، دغه وړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو اورګانیزم وایو. دغه مایکرو اورګانیزم په محیط کې دغه لمنځت لري. خو دا مایکرو اورګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کیدای شي د باندې نه وګورې چې ډیر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې یو کارخانه وي. دغه باغ که سی ته کوم زراعتی تولیدات لري دغه ټول مواجی کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د احتیاط اصلي عامل د نشي موادو قاچاقونکو او پلورونکو دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او لسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړی وایي چې په دوهم ګام کې به د نشي موادو پلورونکو ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو د طالبانو د دې کار هرکلی کوي، او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بیوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډیروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذالدین احمدي وایي چې د اعتیاد اصلي عامل د نشه موادو خرڅونکي یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د پلوري. هغه خلک چې نشي موادو ته لاري اواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچا سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډېر وسایل راڅخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخیر اړ شوم چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لس زره افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته وروړی دی.
مریض زمې پرند اکثر نه میشن
ناروغ روختون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره شمې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او دبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ مش خو ناروغان یو.
مو خو مریض سیم.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روختونونو ته وړل شوی وایي چې د دوی هر یو درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنۍ ستونزو او بیوزلۍ له امله بیرته پنه شو وخت شوې دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپو سمیع الله سیهون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نشي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پس خرابوي.
مجرا میکنه و وضعیت خیلی خفقراور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. لدې پنځو روغتیایي مرکزونو څخه یو د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړې شوې دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه مله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د خوندوی مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنۍ او خوندوی لخوا د زده کوونکو نصارل او پنشي موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لار هواروي. دا چې زده کوونکو په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په فایل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د احتیاط لاملونه څه دي.
څو شان چې دی لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي، یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی، لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي هغه پلار کې تیریږي، پلار کې هغه پوډری ګوري یا محتاط کسان ګوري، که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سرک باندې تیریږي هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړی دی لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشکې حلال چې ورته وایي، راځه یو چشکې خو هغه کله که وګوره. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري، کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي نو چې یو ککړ وي بلې ککړ وي هغه دریم چې پاک دی هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرویا یا ته مونږ سره انډیوال نه. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی، نو هغه وایي چې ښه چې ښه کار نه دی تی والے کوي، او دلته سړی تاغه پیدا کیږي لکه راځي یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې پاغه کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دی خپل ښکاری، دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی دی، درسونو فشار وی، اقتصادی مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالې دي، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو طرف ته تک چې دی دغه ټول لپاره چې دی اخیری تدوی دی راځه چې خواته لاړ شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کی؟
څو شانونه دلته شروع کیږي نشي، یو چې تدې چې وړې نشي شروع کوي لکه نسوار چول شروع کوي، سیګریټو دغه پاتیشونی چې کور کې غروزیدلې وي دوی باندې دوی دغه مسخري کوي لکه اکټونه کوي، نو بل اخر به غټ سیګریټ تدې چې شي کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسې لیدلې و، قضایا مې لیدلې و چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شوم چې زوی دې دغه مشکل لري ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومي ناوړه اغیز کوي؟
چې یو د دې چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضرۍ به ډېری کتاب او قلم او د وسایلو سره به روابط جدي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیغې وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي هغه د درس قطع کیږي، مکتب نه لری کیږي او بالاخره ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور ده چې پولیس سخته یې اخیری پټنځای شي.
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشي موادو خلاف، نو که موږ په شپږم سم کې، اووم سم کې، اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي. یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغه کې د مخدره موادو په اضرار باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی موږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان دریږي نیم ساعت لپاره، په هغه کې ځنه تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغه شیان ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې موږ باید دغه سپورتي مواقع چې دی دا باید ډیر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا موږ وایو چې پر دغه میاشت کې کچا د مخدره موادو په واړه ډیر خپل مقاله ولي کنه، هغه به د مکتب لخوانه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورته فورت په نظر کې ونیسي چې دا به بایسي هغه تشویقی تاته چې شي کې درکول کیږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډیر زیاتې داخلي کې مون باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن څومره کم شوی دی، رنګ کوم تغیرات راغلي، د سترګو حلقې چې دی ولې توري شوی دي، او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی واد وای دی لکه ایمون دین چې دی ټول مسکرات ورکه حرام دی، نو دین کولای شي چې دوی دغه شانو ته د راتګ مخه ونیسي.
بل مون په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې مونږ یو روان پوه یا روان شناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي، او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه لک میاش مخ کې سره کوم او میاش ورسره سره کوم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ور باندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی نه دی تللی، پرېخته شوی دی، ورنږدې دی، سره کوم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي، هغه باید معلوم شي. بل دا چې دا معلومه چې د دغه کور چې دی د کومې منطقې کې دی، هغه د مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شي پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شان دي سبب کېږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغه مخ ور باندې ډب کړو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې ورده د میدان وردګو ولایت 90 کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه، خو کله چې په نشو اخته سو ټول سرمایه له لاسه ووته او خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دې نه مې دا تختې روډ پیښور نه روډ به مې دلته به مې خرڅو بلیار شنو کار دا ورزش نه دی، دغه تختې به مې روډ دا بالونه والی بال دا شان بم د پیښونه راوډم دلته بم خرڅو تخته هغه وخت $400 $500 د $1000 کاروبار مس کو مال بم راوډ هغه جنه نشیته ز د امز می واله و جنگ کړه ور سره یو بل سوګه مری و هغه ما تر لګه دکان ته بس هغه بس و یو ورځ هم چې دا دود چې تنفس کې چې دا وتا کې د غلطي مثال زی یو هفته و هم تخپل عمل کیږي دت مېل مان بيخي ظلم ته تنګي دي چې زموږ کا جن راکي و اعتراض یو دوت بده در باندې و هم څه جوړ ډکه مز نه ما غدبت بده مش نه و وخت نه در نه بل نه هیڅ څو وخت عملي شو منه هم دکان دلا سلاړ هم ټول کاروبار هم اعتبار پلانم ورور ټول لاس وخیز کور ته براتلو په هر رقم پلان زاورو مور زاورو پیسې تی اخلا دا څه سرمایه و نو همدغه ټول موال پام پایا ورور استرالیا کې دا هغه وخت رالي کې هغه مسخته کړی عملی شي سپینو سودر باندې اعتبار نه کی اول کورنۍ دې باندې اعتبار نه کی خپل دا 50 ما خپل د کور مال ولې خ قیمتي شي مې وړه مثال بیا سات مې د پلار گیر تر اغلې یا ګوتې گیر تر اغلې بس وړه مې دا د کور شي خرج کړم مې پلان مې دې دا مسكين بږي کې پرو دا مې بره کله ز جوړې کوم دا ما سریا و دم جوړ شي ام پلان او زه سم بودری شم بس دې کې پروت دي بې غیرت عمل نن سر دې هم زه ټول مغز هم دې هم پورر خواته کشور کې ورزش ما کړو یو نه پر څه سونه ټایټ وای ما له نه خات ما ته تاب راوړي دونه کمزور هي سم چې یو ماشوم بم لار نه تیری ماشوم بم هم په دې کې وشتل هم به پوری در باندې کا او یو ماشوم سم ماشوم ده بد خاطر این هم دغه تمور پلان ما هم د اوس په جی کې پراتی نه سر په سر د مال خاطر من ریسکړی می جی کز جوړ سم مور هم جوړ لا پلان می کز مریض اوس ما هم اوس په جی کې پراتی
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا چې د چ جمعه خان خپل میرمنی سره بازار ته په سودا پښې تللوي چې په بازار کې ناڅاپه لې وسوالګر سره مخ کیږي د سوالګر په لیدو د جمعه خان او میرمنې له حیرانۍ څخه خلووازه پاتې کیږي دا چې دا سوالګر څوک دی جمعه خان او میرمنې ولې حیران سول او اصل کې څه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
Thank you.
اولی خوب خیست رسوله خوش بنا دارمین روای چون تا دقیقه
خزی او خزی چیری؟
دادی دلتا پاس پر خانه که اما چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کبیه؟ چه خبره ده؟ چه دمره خوشحاله یه؟
واساره پا ده بکس که چیشی دی؟
تولا خبره پام ده بکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دمره دیره پیسی؟
او دمره دیره پیسی ها داده او گوره
او ساره دا دمره پیسی دی لکو مکره
دامه دخپل زمه که تاریاخ خرچ کرل
شه تاریاخ تی خرچ کرل
او
ساره او سو شکر پیسی دی پیدا کره او سنو باید دخپل زی اسلام واده وکرو
داغا خبر اخو ما هم در تا کولا هم دانند خیخانو تا دوالوار پیسی ورم او ارتوائم اچه موک جر واده غوار
ده سلیم واده می دجوان دیوازانه یرمان دی خو کاش که می اکرم زویم را سراوائی پینزه کاله کیجه چه دسته چوته می راسه چلا سوید نبویشم چه مره بویم کجوانده رای خبر چه مور بایدی تیریش
خزی تو اوز ده اکرم خبره پریگ ده هغم که خدای کول پیدا بسی اوز باید ده سالین دواده غمو خرو تو اوز پده وقت که زاره غمونه پریگ ده
بس تو خو یوازه پر پیسو مینه اولاد دی هیچ پام نسته
خزی خدای تا صبر وکړه اکرم خوز ما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مه را پورې زار کوه بس د نور مه ژاړه
سمه ده نه ژاړم
بله خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزی دا د سره زر مخورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیرې به رانیسو
ځای نږدې ده راځه په هغه مخامخ مغازې کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی دغه د مغازې ته خو راغلو وګوره هر ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي دا دی د ناوې کمیس هم شته
جانۍ یو لس روپۍ خو راکړه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکړه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته دا پوډري دی په پوډري به زړه نه سوځې
پوډري دی که هر څوک دی بېچاره وږی دی ته ودرېږه زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه دادی واخله بچه واخ
مورکه یو خوده دی دنزره هر ارمان پورکه
سره تا دیانک تاو گوره بیخید اکرم خونده ندی
اکرم نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خبال اکرم دی وی قربان جسم تا چیری ویسه مور دستا بلا واخ دی
دا ټول از ما ګناه
سې دی و امرم دا څه در باندې سوي دی خدای او قربان دي سم دا کاږي چې څنګه چوک چوک دي سوي چان
دا ټول از ما ګناه ده ځکه چې ما کو اگنار کړل ما پر نورو زهر خرڅول با او پیسې به ګټلې خو خبر ده مو چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپل املا په خپل ما تکړه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان